سلور بجیشوی احمد شیبریم دازد دیردو دادی سر پخ پراوانه که ستاسو کوربه تخنیکی چاری شمشاد زدران مختبری. السلام علیکم. پدې خبرونه کې باوراندې واوري چې په تهران کې د چهارشنبې په ورځ د لویدلې مسافري الوتکې د پیشي د تحقیقاتو غوښتنه د افغانستان ولسمشر او نړیوالو کړې ده. داسې راپورونه خپاره شوي دي چې دا الوتکه په توغندي لګېدلې. د افغانستان سولې ته مو له نویو هیلو هم په دې خبرونه کې خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي بامیان ولایت ته د ایران د قدس واک د نوي قمندان اسماعیل قاآني د سفر په اړه د دوی څېړنې روانې دي. دفاع وزارت وایي چې په پکتیکا کې د دوی یوې الوتکې اضطراري ناسته کړې ده. ایران د لویدیځ هغې ادعاوې په کلکه رد کړې چې پکې ویل سوي د اوکراین هوایي شرکت الوتکه د ایران په میزایل نسکوره سوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي بامیان ولایت ته د ایران د قدس واک د نوي قمندان اسماعیل قاآني د سفر په اړه د دوی څېړنې روانې دي. اسماعیل قاآني تیر کال بامیان ولایت ته په سفر کې ځان په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال معرفي کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان ویلي چې دا تاییدوي چې اسماعیل قاآني هیڅکله په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال نه و. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي قاآني د هغه سفر پاتله چې پروس کال افغانستان ته انجام شوی تحقیقات په لاره اچولي دي. تحقیقات ته تکمیل شوي نه دي. د تحقیقات او د تکمیلو سره سم به تاسو ته د دوی د سفر جزئیات په توګه
د هغه خبر له مخې چې د 1309 لمریز کال د چنګاښ سرطان پر شلمه په فیسبوک کې د بامیان د والي د دفتر لخوا خبر سوی راغلی چې په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال اسماعیل قاآني په بامیان کې له والي طاهر زهیر سره وکتل او د سفر هدف یې په بامیان کې د امام خمیني د 140 بستریز روغتون د ودانۍ د رغونې د کار ارزونه وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په پکتیکا ولایت کې د هوایي ځواک د یوې څرخي الوتکې اضطراري ناسته کړې ده. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې دغه MI-19 ډوله الوتکه تیره شپه په زیړک ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزو له کبله اضطراري ناستې ته مجبوره سوې ده. د وزارت په حواله د الوتکې عملیې ته زیان نه دی اوښتی او څرنګه چې الوتکه د ترمیم وړ نه وه د هوایي ځواک لخوا ویجاړه کړی سوې ده. وزارت ویلي چې د دې الوتکې د تخنیکي ستونزې په اړه څېړنه کوي. بلخوا د قاطع ملاتړ ماموریت نن په یوه پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې په زیړو کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې دوه وسلول طالبان وژل سوي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې لیکلي چې د زیړک ولسوالۍ په کیشم سیمه کې د امریکایي ځواکونو یوه څرخي الوتکه نسکوره کړې او ټوله سورلۍ یې وژلې ده. د قاطع ملاتړ ماموریت په پکتیکا کې د بهرنیو ځواکونو د الوتکې د سقوط خبر رد کړی دی. په کابل کې د جمعیت ګوند یو پخوانی قومندان عبدالستار غوربندي د وژنې څېړنې ته ګمارل سوی حیات وایي چې دغه وژنه سیاسي انګیزه لري. د دې قضیې د څېړنې لپاره د ګمارل سوي حیات غړي حبیب الرحمن افغان چې د ولسي جرګې استازی هم دی نن ازادي راډیو ته وویل
بعضې بودونه سیاسي دي. دې قضیې بې پروایي د یو ګروپ نه چې چېرته ځي عملیات کوي. بعضې ارګانو کې خودغرضه خلک هلته لاسرسی لري چې داسې ځي او څوک چلدې نه راولي محکمې ته یې وسپاري پوښتنه ترې نه وشي.
ادعا کړې چې عبدالستار غوربندي چې په امیر ساتره هم مشهور و 15 ورځې مخکې له څلورو نورو کسانو سره په کابل کې د ملي امنیت د یوې قطعې په عملیاتو کې ووژل سو. ولسمشر محمد اشرف غني د دې پیښې د څېړلو لپاره د یوه هیئت د ګمارلو سپارښتنه کړې ده. جمهوري ریاست ویلي چې تر څېړنو وروسته به لازم اقدامات کېږي. ایران د لویدیځ هغه ادعاوې په کلکه رد کړې چې پکې ویل سوي د اوکراین هوایي شرکت الوتکه د ایران په میزایل نسکوره سوې ده. تیره چهارشنبه تهران ته نږدې دغه الوتکه تر الوتنې وروسته نسکوره سوه چې په نتیجه کې د 100 افغانانو په ګډون 116 کسان مړه سول. د پیښې د علت معلومولو لپاره د الوتکې پر ټوټو د ایران او اوکراین لخوا تحقیقات روان دي. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او کاناډا رهبرانو ویلي چې استخباراتي معلومات ښیي چې د ایران د هوایي مدافع د ځواک ویجړوونکې سهوه د الوتکې د قوت سبب سوی د خود ایران د هوایی چلن اداره مشر علی عابدزاده نن په یو کنفرانس کې وویل
بیخی توغندی پر الوتکې نه دی لګېدلی. دا چې په الوتکه کې د اور لګېدو علت څه و دا موضوع تعقیبېږي.
د عابدزاده تر دغو څرګندونو څو ساعته مخکې تهران د اوکراین تحقیق کوونکو ته اجازه ورکړې چې د الوتکې ټوټې وګوري. ایران دغه راز بوئنګ شرکت او د امریکا د حوادثو د څېړلو ادارې ته بلنه ورکړې چې د دې الوتکې د نسکورېدو د قضیې په څېړنه کې ورسره همکاري وکړي. او هغه سې چې تم کېده د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې پرون یو غیر لازم الاجراء پریکړه لیک تصویب کړ. دغه پریکړه لیک لمخې د ایران پوړاندې د پوځي اقدام لپاره د ولسمشر صلاحیتونه محدودېږي. دغه پریکړه لیک په استازو جرګه کې چې دیموکراتان پکې اکثریت دی، په 224 موافقو او 194 مخالفو رایو تصویب وسو. د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی د پریکړه لیک تر تصویب وروسته وویل:
Congress is reassuring our long established Congress یوار بیا زموږ د څارنې د اوږد مهاله مسؤلیتونو ډاډ ورکړي. هغه څه چې مودان ده تر هغه چې د کانګرس لخوا کوم اضافي اقدام نه وسوي، د ایران په تړاو د جمهوریت ریاست پوځي خصومت باید پای ته ورسیږي.
د جرګې استازي د ایران د وتلي پوځي قومندان قاسم سلیمانی د هدفي وجنې په تړاو د سپینې ماڼۍ پر توجه قانینو پریکړه لیک لولسمشر څخه غواړي چې د کوم ممکنه پوځي اقدام لپاره د پوځ تر ګمارنې مخکې له کانګرس سره مشوره وکړي. د ایران پر ضد پوځ په هغه صورت کې ګمارل کېدای سي چې کانګرس جګړه اعلان کړي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د افغانستان د حکومت په ګډون یو شمېر هیوادونو له ایران غوښتي چې په تهران کې د چهارشنبه پورس د غورځېدلې مسافري الوتکې له تور باکس معلومات واخلي او تحقیقات وکړي. تور باکس څه شی دی؟
تور باکس تو نواقص آرته په او کې ثبتي چې دا الوتکه چې سقوط کړی دی آیا تخنیکي عوارضو په خاطر سقوط کړی.
د سراپورونه خبره شوې دي چې په تهران کې غورځېدلې الوتکه په توغندي لګېدلې. د اسلامي جمعیت ګوند پخوانی قمندان عبدالستار غوربندي د وشلو د پیښې تحقیقات پیل شول.
قضیه خو ته څه ده چې دا څو بودن لري؟ بعضي بودونه سیاسي دي، د قضیه بعضي بې پروايي دي. یو ګروپ نه چې چیرته ځي عملیات کوي.
پروزګان کې د جګړو بې ځای شوې ستونزې په ډېرې دوري.
دا خو ملنډ دي چې د هر کور نه یو دلته سل جی بزمہ خرط شاره پرته دا د دل ته پکو د بل پکور کی په خونه کی په کارایا کی په مسایا پروتی.
ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې پیغامونه خبرو خو اس ام اسونه نشو خبرولای ځکه چې تخنیکی ستونزه ده. د افغانستان په شمول د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو له ایران څخه غوښتي دي چې په دغه هیواد کې د غورځېدلې اوکراینۍ الوتکې تور باکس نړیوالو پلټونکو ته وسپاري. ایران چې مخکې په دې پیښه کې بهرنیو پلټونکو ته د اجازې له ورکولو سره کلک مخالفت کړی و، اوس وایي چې نړیوال پلټونکي به پرېږدي چې د پیښې ځای ته ورشي. د چهارشنبې په ورځ په دې پیښه کې د افغانانو په شمول تر 170 زیات کسان ووژل شول. عصمت څاروان راپور لري.
د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو له ایران څخه غوښتي چې په تهران کې د اوکراین د مسافر وړونکو الوتکې د لویدو د پیښې په اړه د تحقیقاتو لپاره د الوتکې تور باکس په لټونکو ته وسپاري. د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو او یو شمېر نورو مشرانو ویلي له نشو نشانو داسې ښکاري چې د الوتکه د ایران په توغندي لګېدلې دي. ترودو وویل له څو سرچینو استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې الوتکه ویشتل شوې ده. په دې پیښه کې 168 اویا تنه مړه شوې دي. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال د قربانیانو په ډله کې د افغانانو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په ډېرې خواشینۍ سره چې زمونږ د افغانانو څخه هم د لسو تنو د شهادت خبر راکړل شوی دی او موږ له دوی لیست لرو.
د الوتکه د سه شنبه په ورځ د امام خمینی له هوایي ډګر څخه تر الوتو وروسته سم دستي ولوېده. چارواکو تایید کړی چې په الوتکه کې سپاره 168 اویا تنه سپرلي ټولم له شوې ده. دا پیښه 2 ساعته وروسته لدی وشو چې د ایران پوز په عراق کې د امریکایي ځواکونو د پوځي اډې په لور بالستیک توغندي وبشتل. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورې دیو د پیښې په تړاو ل خپل پخوانی دریزه پشار شوی او ویلي دي دوی د امریکا د پیښو د څیړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان وربللي څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراینۍ الوتکې د نسکورې دو د پیښې په اړه په تحقیقاتو کې مرسته وکوي. ایران د جمعې په سهار وختي دا پریکړه وروسته له دې اعلان کړه چې امریکایي، کاناډایي او برتانیایي چارواکو وویل ډیر امکان شته چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکه په تیروتنه د ایران په توغندي لګیدلې وي. ایرانی چارواکو دا خبره په شدت رد کړې چې ګواکې د دوی ځواکونو دی اوکراینۍ الوتکه نسکوره کړې وي او له لویدیځو هیوادونو یې غوښتي چې په دې اړه دې ورسره ټول معلومات شریک کړي. د ایران د هوایی چلند د ادارې مشر علی عابدزاده ویلي دوی به د ایران د ترانسپورتي مسؤلیت د ملي بورد او د بوئنګ الوتکو د جوړونکو په شمول د اوکراین، فرانسې او کاناډا کارپوهانو ته اجازه ورکړي چې د دې الوتکې د نسکورېدو په اړه څیړنو کې برخه واخلي. د ملګرو ملتو د هوایی چلند د ادارې د اصولو پر بنسټ د امریکا د ترانسپورتي مسؤلیت ملي بورد حق لري چې په څیړنو کې برخه ولري، ځکه په پیښه کې بوئنګ جټ الوتکه ښکیل وه چې په متحده ایالاتو کې ډیزاین او جوړه شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې ایرانی چارواکي به د غورځېدلې الوتکې تور بکس پلټونکو ته وسپاري. ارګ او د اوکراین د ولسمشرۍ ماڼۍ پرون پنجشنبه په جلا جلا خبر پاڼو کې پر دې پیښې د دوو هیوادونو د ولسمشرانو د ټلیفوني خبرو یادونه کړې او ویلي دي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي له خپل افغان سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د دې پیښې له امله د لسو افغانانو پر وژل کېدو خواشیني او خواخوږي څرګند کړی ده. ولسمشر غنی ویلي ډاډه ده چې اوکراین د دې تراژیدۍ د حقیقت موندلو او د افغانستان حکومت ته د سپارلو هڅه کوي.
د نړۍ یو شمېر هیوادونو د افغانستان په ګډون له ایران څخه غوښتي چې د غورځېدلې اوکراینۍ الوتکې تور بکس نړیوالو پلټونکو ته وسپاري. له هرې هوایي پیښې وروسته د تور بکس په اړه خبرې کېږي. تور بکس څه شی دی؟ له دې بکس څخه څه ډول معلومات څرنګه ترلاسه کېدای شي؟ په دې موضوع عصمت څاروان د افغانستان د هوایي ځواک له پخواني قمندان جنرال عبدالوهاب وردک سره مرکه کړې. د تور بکس په اړه د مرکې په پیل کې ښاغلی وردک وایي
تور بکس یو سوشته چې پیوټ چوانوي، بعض وخت کدي پیوټ دی یاد اوږدي دا ساعته چې دوه ساعته دوه نیم ساعته دو توله سیگی خود با خود اوتومات چلانیگی تول بکس تول نواقس آلتا پا او که سبتی چی در الوتکه چی سکوت کرده آیا تکنیکی عوارز رو پخاطر سکوت کرده که در پیروت غلطی ده در تول که معلومی پا او که هم پیروت غلطی معلومی هم در تکنیکی عوارز یا تکنیکی کما پیک چی شوی اکثرا وقت اینجا پیلوتان در خپل غلطی پتوی او په تخنیک باندې اچوي، په انجینر باندې اچوي، په تخنیکی عوارض باندې اچوي او چې هغو دغو غلطي ده. لاکن تور بکس معلوموي چې نه، دلته یا پیلوټ اشتباه کړی ده او یا تخنیکی عوارض دی. هلته یو داسې فلم غوندې دی، هغه نه سوازي، هیڅ بلای نه وایي، په اوبو کې کوي که په اور کې وي هغه نه سوازي، نه ضایع کېږي، هغه لایستل کېږي، مینځل کېږي پس ټول شیان کې معلومېږي.
تصویر د فلم غوندې دی، یعنی دا د اواز د ثبتولو تر څنګ تصویر هم ثبتوي.
تصویر هم ثبتوي، اواز هم ثبتوي. یعنی چې پیلوټ بعض طیارو کې اوس خو د تخنیک ډېر انکشاف کړی، پیشرفت کړی په جهان کې، اوس پیش اواز نه ثبتول کې، اوس اواز هم ثبتوي.
تاسو ویل چې د پیلوټ اشتباه او دغه راز که د تخنیکي چارو متخصصانو اشتباه کړی وي هغه معلوموي، اما که الوتکه له بهر نه ویشتل شوي وي هغه هم ثبتولی شي؟
تو ثبتوي. مثلا په دوه الوتکه باندې څه شی ولګېږي هغه ثبتېږي چې د الوتکه دغه خوا د فعالیته ولوېدله، یو شی تصادف وکولو، یا الوتکه ښی خواته یا کیڼې خواته
داول وکو یو ولوی دره دا ټول سپتیږي ورته
دا باکس دی الوتکه په کومه برخه کې نصبی
دا باکس په کده دی الوتکه په پوزه دی پیلوټ د تمخ په دوه ځای کې نصبی هغه سوځي نه هغه بیکینه که په اوبو کې ولویږي اوبه هم نه ور داخلیږي سو که په اول کې ولویږي اتې سوځي نه هغه دغه یو صندوقچه ده یو صندوق دی داسې وړکی ډېر کراک او د ډېر د ډېرې کراکې اوسپنې نه جوړ دی چې لکه پولاد داسې دی.
جنرال عبدالوهاب وردک له یوې خبرتیا وروسته به واورئ چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند له یوه روسي آژانس سره د سولې په ارتباط خبرې کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو ازادي راډیو په منځني سپد 12 شپږ په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. داسې ښکاري چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه له دواړو لوریو لاسلیک کولو ته نږدې شوې ده. د طالبانو د قطر د دفتر ویاند له یوې روسي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي دي چې د موافقې د لاسلیک نیټه به ډېر ژر اعلان شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې درنې جګړې لا هم روانې دي، د افغانستان حکومت د سولې لپاره اوربند یو اساسي شرط بولي، خو ظاهرا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاده او طالبان غواړي د اوربند په اړه په بین الافغاني خبرو کې بحث وشي. احمد تکل د موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وای د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د لاسلیک کولو نیټه به په نږدې راتلونکي کې وټاکل شي. سهیل شاهین د جمعې په ورځ تاس خبری آژانس ته وویل چې د موافقې د لاسلیک نیټه تر اوسه نه ده معلومه، خو دی تمه لري چې ډیر ژر به معلومه شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له دې مخکې له تاس خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې د طالبانو او امریکا استازي موافقې ته رسیدلي او یو شمیر نور هیوادونه به د دې موافقې د لاسلیک په مراسمو کې حاضر وي. په عین حال کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت د وزارت سلاکار عزیز الله فضلی هم وایي دی هیله مند دی چې د امریکایي چارواکو او طالب مشرانو ترمنځ موافقه به ډیر ژر لاسلیک شي. ښاغلي فضلي د پنجشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دای په دې برخه کې ډیر ډاډه دی.
د وضعیت ته په کتو سره داسې معلومیږي چې امریکایان څومره جدي سوي دي. تر هغه ځای پورې چې زه معلومات لرم، ته د امریکایان د خواسته دغه لاسلیک ودی تور استول سوی هم دی، صرف د طالبانو پاتې دی چې هغه څه ملاحظات پکې لري. ممکن ده چې په روانونی کې دا موضوع محل شي، دغه وروسته به افغانستان حکومت خپل رسمي دریز وړاندې کړي.
که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې له څو اونیو راهیسې وقفه راغلی، خو ویل کیږي چې ښاغلی خلیلزاد تیره اونۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې وو او له طالب مشرانو سره خبرې وکړې، مګر په رسمي ډول په دې اړه تر اوسه هیڅ لوري هم څه نه دی ویلي. د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په خبرو کې یو ځل وروسته له هغه وقفه راغله چې په کابل کې د طالبانو په یو موټر حمله کې د یو امریکایي پوځي په ګډون لکتر لګه یو لس کسان وژل شول او دوهم ځل وروسته له هغه چې طالبانو د بګرام پر هوایي اډې د برید مسؤلیت ومنه، نو ځکه د تشدد دوام د سولې د خبرو پر وړاندې اساسي خنډ بلل کیږي. په دې وروستیو کې طالبان او امریکایي چارواکي د تشدد د کمیدو غوښتنه کوي، خو افغان حکومت پر بشپړ اوربند ټینګار لري چې طالبان مخالفت کوي.
د اسلامي جمعیت د یو پخوانی قومندان عبدالستار غوربندي د وژل کېدو پیښه په اړه حقیقت موندون کې پلاوی خپل لومړی غونډه وکړه. د دغه پلاوی یو شمیر غړي وایي د عامر ستار قضیه سیاسي اړخ لري. عبدالستار غوربندی د افغانستان د اسلامي جمعیت پخوانی قومندان و چې 15 ورځې مخکې په کابل کې د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریالې ناجي صاپی پورا پور کې.
د امیر ستار نومي یو پخوانی جهادي قومندان او سلور نورو کسانو وژل کېدو پیښې د سرنګوالي معلومولو لپاره ټاکل شوی حقیقت مندونکي پلاوی وایي سر له پرونه یې څېړنه پیل کړې چې معلومه کړي امیر ستار څنګه او ولې د ملي امنیت په عملیاتو کې وژل شو. د دغه پلاوی یو شمېر غړي وایي د امیر ستار قضیه سیاسي اړخ لري. د سیرنیز پلاوی یو غړی او په ولسی جرګې کې د کوچیانو یو استازی حبیب الرحمن افغان د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قضیه خو تاسو ده چې دا څو بوده لري بعضي بودونه سیاسي دي د قضیه بعضي بے پروايي دي یو ګروپ نه چې چیرته ځي عملیات کوي بعضي ارګانو کې خودغرض خلک هلته لاسرسی لري چې داسې ځي او څوک چلدې نه راولي محکمې ته یې وسپاري پښتنه ته نه وشي هغه ځي بېګنا په کورو کې وژل کېږي دا د حکومت په نام به د ولس تر منځ واټن خلق کوي.
امیر ستار د افغانستان د اسلامي جمعیت پخوانی قومندان و چې 15 ورځې مخکې په کابل کې د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه قومندان د وژلو عملیات د ملي امنیت 999 ضربتي قطې ترسره کړي دي. د امنیتي ځواکونو په ډزو کې امیر ستار د هغه زوی عبدالاحد په ګډون 15 کسان ووژل شول. امیر ستار د خپل ترور زوی حاجي عبدالحفیظ غوربندي میلمه و او په عملیاتو کې کوربه هم له خپل زوی عظیم الله غوربندي سره ووژل شول. افغان ولسمشر د نوموړي د وژل کېدو لپاره یو پلاوی ټاکلی چې څلور د پارلمان غړي، درې د امیر ستار نږدې کسان او دوه پخواني امنیتي چارواکي دي. د دغه پلاوی یو بل غړي او په ولسي جرګې کې د کاپیسا استازی اقبال صافي ازادي راډیو ته وویل چې د څېړنو نتیجه به ډېر ژر له رسنیو سره شریک شي.
هیڅ معلومات به له رسنیو پټ نه وي. هر څه به په جدي او شفاف ډول څېړل کیږي. که چیرې دا قصدي عمل وي او یا غفلت شوی وي، هر څه چې وي موږ به له خلکو سره معلومات شریکوو.
له بلې خوا د دې پلاوي بلغړي او ویان او د کورنیو چارو وزارت پخواني مرستیال ایوب سالنګي ازادي راډیو ته وویل چې پلاوی تیر ماخام لومړنۍ ناسته کړي او هڅه کوي چې د څېړنو نتایج له خلکو سره شریک کړي.
شام دیروز ما اولین جلسه مقدماتی خود آغاز کړم.
کوم پلاوی چې د حکومت له خوا ټاکل شوی تیر ورځ ماخام ناسته درلوده. دا مقدماتي ناسته وه او کوم پرمختګونه چې کیږي رسنیو سره به شریک شي. موږ ډاډه یو چې د پلاوی غړي هڅه کوي څو د پیښې اصلي اړخ ته ځان ورسوي.
امیر ستار د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم ملاتړی و. د دغه ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح تر دې وړاندې پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلی و چې ښاغلی غوربندي د پیچلي دسیسې له امله د ملي امنیت ځواکونو لخوا وژل شوی. د ملي امنیت ریاست ځانګړو ځواکونو له دې وړاندې هم ورته عملیات کړي چې موده وړاندې په ننګرهار کې د یوې کورنۍ څلور ورونه ووژل. د ننګرهار د پیښې د پلټنې لپاره هم یو پلاوی ګمارل شوی و، خو تر اوسه یې پایله روښانه شوې نه ده. هڅه مو وکړه څو په دې اړه د ملي امنیت ریاست نظر هم ولرو، خو دغه ریاست په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو یادونه وکړم، د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې ستاسو اس ایم ایسونه نشول بسلی ځکه چې تخنیکی ستونزه شته. اوس په د ایران په ارتباط یو مطلب راواخلو. وروسته له هغه چې امریکا په عراق کې د ایران پوځي جنرال ووژه او د امریکا او ایران ترمنځ د لوی کړکیچ امکان رامنځته شو، نړۍ د ایران پوځي وړتیاوې له نږدې څاري. د ایران وسلوال ځواک څومره پیاوړی دی؟ د ازادي راډیو مرکزي څانګه د دې پوښتنې ځواب په دې راپور کې لټوي. دا راپور ملالی بشیر اوروي.
د ایران اصلي هدف دا دی چې په منځني ختیځ کې خپلې ګټې خوندي کړي او یا هم په سیمه کې د سعودي عربستان غوندې مخالفانو مخه ونیسي. څېړونکي وایي د دې اقدام په خاطر به تهران نه غواړي په جګړه کې ښکیل سي، ځکه د دې هیواد پوځ د امریکا له ځواکونو سره او یا هم په منځني ختیځ کې د امریکا د متحدانو له ځواکونو سره د پرتلې وړ نه دي. د ایرانیانو اټومي پروګرام ډیر ناندریز دی، خو اوس مهال دوی د اټومي وسلو جوړولو وړتیا نه لري. دی اټلانټیک امریکایي مجلې لیکلي چې روسیا او چین د ایران متحدان دي، خو تهران په سیمه کې وفادار متحد هیوادونه نه لري. د نړۍ له تر ټولو منځوي سویو هیوادونو څخه یو ایران د نیابتي جګړو ستراتیژي پر مخ وړي. د فعال پرسونل پر اساس د ایران پاوز په نړۍ کې اتم لوی پاوز دی، خو دا پاوز په نړۍ کې د نا انډولۍ جګړې پر مخ وړي. د ایران پوځي بودیجه په 2013 کال کې تر 14 میلیارد ډالرو زیاته وه، چې په دې سره دغه هیواد په نړۍ کې تر ټولو زیات پوځي مصارف لرونکی 13 هیواد دی، خو سیمه ییز مخالف هیواد یې سعودي عربستان 18.5 میلیارد ډالر مصرف درلود. د امریکا پوځي مصارف 900 میلیارد ډالر دی. سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 15 برخې لري. یوه برخه یې قدس ځواکونه دي چې مشري یې د روان کال تر جنوري پورې له لسیزو راهیسې قاسم سلیماني کوله. د جنوري په 3 نیټه امریکا په عراق کې سلیماني د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وواژه. قدس ځواکونه تر ډیره پر بهرنیو عملیاتو په ځانګړې توګه منځني ختیځ تمرکز کوي. ایران 1415 ټانکونه او 1900 راکټ لانچر لري، خو دا ټانکونه پخواني دي او یوازې د قرار په نوم نوي ټانکونه چې ټاکل شوي وه د ایران پوځ یې په 2013 کال کې ترلاسه کړي، له نړیوالو ټانکونو سره د پرتلې وړ دي. د ایران سمندري ځواک نسبتاً ښه دي، خو د الوتکو وړلو وړتیا نه لري. د ایران هوایي ځواکونه یوازې 509 الوتکې لري، چې دا د کمیت او کیفیت دواړو له نظره لږ دي. د ایران د هوایی ځواک ډیری برخه د ایران د شاله دورې راهیسې او یا هم د صدام حسین د عراقي ځواکونو پاته دي. صدام حسین په 1991 کال کې د فارس خلیج د جګړې پر مهال ډیری الوتکې ایران ته انتقال کړې چې د امریکا په مشرۍ ځواکونه یې له منځه یونسي. د امریکا بندیزونو د ایران اقتصاد له پښو غورځولی، ځکه د دې هیواد ته تیلو صادرات ډیر کم سوي دي. خو ایران د منځني او لنډ واټن ویشتونکو میزایلو د سیستم لرلو په برخه کې تر ټولو پرمختللی هیواد بلل کیږي. د 300 کیلومتره واټن ویشتونکي شهاب میزایلو واشنگتن اړ کړ چې په ګاونډي هیوادونو کې د ایران د حملې د مخنیوي په هدف پاتریات د الوتکو ضد سیستم ځای پر ځای کړي. تهران د انټر کانټیننټال توغندیو پر جوړولو هم کار کړی، که څه هم دا پروګرام د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ په 2015 کال کې د اټومي موافقې د برخې په توګه درول سوی و. په 2013 کال کې امریکا له دې موافقې ووته. کله چې امریکا په عراق کې ایرانی جنرال قاسم سلیمانی وبژه، ایران هم له دې موافقې د وتلو اعلان وکړ. ډیری څېړونکي په دې باور دي چې ایران به له امریکا سره هیڅ کله په مخامخ جګړه کې ښکیل نه سي، خو په منځني ختیځ کې به د امریکا ګټو ته د زیان رسولو لپاره عملیات پر مخ وړي. د دې لپاره به تهران له ایرانه د باندې ګمارل سوي قدس ځواکونه پر امریکایي اهدافو د حملو لپاره وکاروي. که د هرمز په تنګي کې جګړه پیل سي، ایران به د دا ډول محاصرې په مهال د تیلو له ذخایرو کار واخلي. دا ذخایر په نړۍ کې څلورم مقام لري. تهران د مځکې له لارې تر حمله لاندې د راتلو اندېښنه نه لري، ځکه دا ډول حمله به د څېړونکو په باور 1.6 میلیونه ځواکونو ته اړتیا ولري چې د امریکایي ځواکونو پر ضد د سخت دریځې مخه ونیسي.
په روزګان کې له څلورو کلونو راهیسې جګړو خلک څومره اغېزمن کړي، خلک څه وایي، څه غوښتنې لري؟ وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکو. او د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص شپې پیغامونه خبرو. دا پیغامونه د تیرو څو ورځو دي چې یو برخه له تاسو سره شریکو، خو سمدستي هم یو شمیر نوی را رسیدلي پیغامونه.
تاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ درس تاسو په اړه کېما مشکلات میوند ولسوالۍ کې به خبر دي. اول دا چې د امنیتي ډیر ده، حکومت کې موږ میوند ولسوالۍ د کندهار ولایت ته پاملرنه وکي. بل ستونزه دا ده چې ټول وسایل یا کم لکم مثلا لکه مشکل دا چې وسایل حکومت بند کړی دي.
زه شاه محمد یم د بادغیس ولایت د بالامرغاد ولسوالۍ. زه اوس اوسېدونکی د شیدایي وسر ته په جادو کې یم. زموږ حالات خراب دی، زموږ هوا سره سړې دي. د سونګ دپاره هم ولاکه شی لور، د خورنګ دپاره هم ولاکه شی لور، د څښاک دپاره هم ولاکه اوبه لرو. بس دغسې عذاب سره خرابه ده. زموږ سره کوم حکومت نه ده سوی، زموږ سره ولې حکومت نه کېږي؟ موږ د افغانستان یو، که څه هم حساب دی ولې موږ سروې نه راځي؟ زموږ سره کومکونه نه دي سوي. زموږ سره د ژمي دپاره کومک وسي، د سوخ دپاره دې موږ ته شی راکول. چې که سوخ دپاره موږ ته شی راکول نول سی موږ حالات سخت دی بیخي موضوع سره خراب دی ضروري وښنه لرو د وګو وښنه لرو د توزن شي وښنه لرو موږ هله دا چې موږ سره کومه کوسي موږ سرویس او موږ سره کم کومه کوسي موږ کوله لکه ځم شپه ورته کوله کې تیر ودا وسم دغه سي زلې و باران وښوله چې په خدای کز موږ کوله کولنه و باران نو تیر موږ کوله کې را خراب پریشان چې چې موږ پښې گزاره کوو هغه شیان هم را خښتکله موږ وزر سره کم موږ ځون سره کم تیر کوم موږ دې ځای وښول سي موږ دې شي را کول سي سبب موږ کوچنيان ماشومان مړي بیا د موږ پر چا وژاړو د چا سره موږ کښینو ولا چې دا رقم موږ ځای موږ دې سره خراب دي والسلام
زه چې ولای سره نو اشیرو سلی درنګل سم چې تاسو سره پاړی دا پیغام پیژنم دا د دې راډیو ته ډیر مننه کوم چې موږ ته ډیر ښه خبرونه هم لري او ډیر ښه خبرونه پر وخت او تازه خبرونه راوړل کی. السلام علیکم څنګه راځئ؟
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دا ساجی رادیو پروان خبرونه کې وړاندې آزادی او اوریدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې ساسو په شخ ډیر پیغامونه له تاسو سره شریکو. په دې خبرونه کې مو روزګان ته هم ورولو چې هلته له جګړو بي ځای شوی شکایت لري او له حکومت غواړي چې د دوی سیمې له مخالف وسلوالو پاک کړي تر څو دوی بیرته خپلو کروندو او مځکو ته ورشي. آزادی رادیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدل شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 13:15 پرې شي. 4:30 کې شوي لنډ خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي بامیان ولایت د ایران د قدس واک د نوي قومندان اسماعیل قاني د سفر په اړه د دوی څېړنې روانې دي. اسماعیل قاني تیر کال بامیان ولایت ته په سفر کې ځان په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال معرفي کړی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي په پکتیکا ولایت کې د هوایي ځواک یوې څرخې الوتکې اضطراري ناسته کړې ده. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې دغه ایم آی 12 ډوله الوتکه تیره شپه په زیړوک ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزو له کبله اضطراري ناستې ته مجبوره شوې ده. په کابل کې د جمعیت ګوند یو پخواني قومندان عبدالستار غوربندي د وژنې څېړنې ته ګمارل سوی هیات وایي چې دغه وژنه سیاسي انګیزه لري. ادعا کړي چې عبدالستار غوربندي چې په امیر ستار هم مشهور و 15 ورځې مخکې له 4 نورو کسانو سره په کابل کې د ملي امنیت د یوې قطعي په عملیاتو کې ووژل سو. ایران د لویدیځ هغه ادعاوې په کلکه رد کړې چې پکې ویل سوي د اوکراین هوایي شرکت الوتکه د ایران په میزایل نسکوره سوې ده. تیره چهارشنبه تهران ته نږدې دغه الوتکه تر الوتنې وروسته نسکوره سوه چې په نتیجه کې یې د 10 افغانانو په شمول 116 کسان مړه سول. او هغه څه چې تمه کېده د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې پرون یو غیر لازم الاجرا پریکړه لیک تصویب کړ. د دغه پریکړه لیک له مخې د ایران په وړاندې د پوځي اقدام لپاره د ولسمشر صلاحیتونه محدودېږي. دغه پریکړه لیک په استازو جرګه کې چې دیموکراتان پکې اکثریت دي په 224 موافقو او 149 مخالفو رایو سره تصویب شو.
روزګان د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې امنیتي وضعیت ښه نه دی. په دې ولایت کې له نږدې 4 کلونو راهیسې یو شمېر خلک مجبور شوي دي چې مرکز ترین کورټ ته پناه یوسي او خپل سر له جګړو خوندي کړي. له جګړو پناه شوي خلک له حکومت غواړي چې د دوی سیمې خوندي کړي، امنیت یې تامین کړي تر څو بیرته خپلو سیمو ته لاړ شي او هلته خپلو کروندو په سر باندې واړوي. د ترین کورټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
پاورزګانن ولایت کې روانه جګړه څه کم څلور کله نسو
د گیزاب د بولسوالۍ سمره ماجرسبي دولت پراتی په جګړو کې
محمد نسیم چې د اورزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ اوسیدونکو دی. ازادي راډیو ته ویل څلور کاله کې چې سیمې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي او سره سم دی هم د خپل سیمو بي ځای سوي او اوس په ترنکوټ شار کې د کرایې په کورونو کې شپې او ورځې تیروي.
ور نه د سرای په کرایو پر وسلرو نه په یو بوت
دی وای کڅه هم حالت یو څه د شلو او یا هم ډیر شي کلونو د لاس په تړاکو جوړ سوي باغونه او کورونه لمنځ تللي خوای کې دولت بیا هم سیمې ورته پاکې کړي زیات به خوشاله شي.
نو ستونزې مشکلات مې ډېر دي. خپل وطن پات سره کنډواله باغونه وچ موږ را پیراره دلته نن کډه بار کا پاس راکه وړ نن کډه بار کا پاس راکه وړ نو ډېر ستونزې مشکلات مې ډېر دي. نو موږ دغه مشکلات سم را پیراره چې موږ فازه کې شپانو ستېره و یا موږ ته خپل سیمه مې يم ده موږ خپل باغات را لاس موږ خپل ذکر را لاس خپل کورونه را لاس.
ملک نیاز محمد به د جهراوت ولسوالۍ وسیدونکو دي د د ژوند هم له کړهونو ډک شوی
په بستا ولایت کې او د دوی څلور نیم زره تشکیل لري او د لیوال لري د پښپړو ولسوالۍ کې ویل ولسوالۍ ته نیم کیلومتر لار خلاص نه لري. دا به کې
د وای درې کال کې چې د خپل سیمو څخه د جګړو له کبله د ولسوالۍ بازار ته راکړه شوی. دی وای د پینزور ز په بهانه له ولسوالۍ څخه د ترنکوټ شار ته راغلی. خوای ولسوالۍ ته د غزیدلې لارې د تړل کېدو لاملې اوس شپږ میاشتې فراسوي چې په ترنکوټ شار کې شپې او ورځې تیروي.
ورسنه نه دغه د مور له دولت نه نو یو چارک پورا غوړو نه یو غونی وړو غوړو مور پکا او مور پښتانه یو مور افغانان مور په پکا او په غربت باندې مور او نو اولادونه چلوه نو زموږ نفس او یمان وجدان اخیز موږ زموږ وطن ته زموږ سیمې ته زموږ لارې د ولسوالۍ نه له کلو له بندر نه موږ لارې د خلاص کړې که دولت موږ سره کومه کوي. دا خو ملنډې دي چې د هر کورنۍ دلته سل جې بزمک هلته شاړه پرته ده او دی دلته د بل په کور کې په یو خونه کې په کرایه کې په مسایه پروت دی.
دا یوازې د ولسوالۍ خلک نه دي چې لارې پرې تړل سوي او څلور کاله کېږي چې له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي، بلکې د 50 کلن نظر محمد کور بیا د ترنکوټ شار څخه په 15 کیلومتر کې د خانکی فسیمه کې دي چې له تیرو څلور کلونو راهیسې بیا خپل کور او نه هم سیمه لیدلې ده.
دا سيزنونه سيزلې دي چې زوی موږ تازه تازه مخفن په شاته ډوډۍ ورويسته ده. د څه زرباو او سپچورو ته نه تازه پروتو هغه هغه سپروتو سره خطلې او زو مورې وره نو بیا مې چاته بس نه دغه راځو سرهینه فرښول کښنانو پر موټرسایکل د بل موټرسایکلان راکښ کړه راووتلو.
په ټوله کې دغه خلک چې جګړو سخت ځپلي غوښتنې دادی چې افغان دولت او وسلوال طالبان دي تر خپل منځونو د سوله وکړي. د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی مسولین بیا وایي چې دوی اوس هم په دغه ولایت کې وسلوال طالبان سخت ځپلي، خو ای پلان لري څو نورې سیمې هم پاکې کړي او ولسوالۍ ته غځېدلې لارې هم د ترافیکو پر مخ خلاصې کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
ترشن آسمان لاندې پروګرام کې سبا پر دوو موضوعاتو بحث لرو. یو دا چې په وروستیو کې په له کابله داسې راپورونه خپاره شول چې هلته کسبرو او غله زیات شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کسبرو او غلو پر ضد یو کمپاین پیل کړی دی. خلک په دې برخه کې څه کولی شي، امنیتي مسؤلین څه کولی شي، پولیس څه کولی شي، څرنګه کېدی شي چې د غلو او کسبرو مخه ونیول شي؟ کېدی شي چې سبا تاسو په دې پروګرام کې د ټلیفون له لارې او همدارنګه د سکایپ له لارې برخه واخلي او د خبرونه له میلمنو هم پوښتنې وکړي او خپل نظریات ورسره شریک کړي. ترشن آسمان لاندې پروګرام بل موضوع د افغانستان د اساسي قانون تطبیق دی. روانه اونۍ د اساسي قانون اونۍ ده په افغانستان کې او په دې ارتباط د خوست قومي مخورو او اوسیدونکو د اساسي قانون د اونۍ لپاره یو غونډه جوړه کړې وه. دوی په دې غونډه کې له عدلي او قضایي ادارو غوښتنه وکړه چې قانون په ټولو وګړو یو شان پلی کړي. دوی وایي د افغانستان په اساسي قانون کې وګړو ته پوره حقوق او ازادي په پام کې نیول شوي، خو د ځینو زورواکانو لخوا یې د پلي کېدو په وړاندې ستونزې جوړې شوي دي. نجیب الله خیل په دې اړه له خوسته راپور لري.
په خوست کې د اساسي قانون د اونۍ په پار د جوړې شوې غونډې ویناوال وویل د افغانستان اساسي قانون له هر اړخه یو جامع او هر اړخیز قانون دی چې وګړو ته پوره حقوق او ازادۍ ورکړي، خو په پوره ډول نه دی پلی شوی. د غونډې یو ګډونوال قومي مشر رحیم ګل آزادۍ راډیو ته وویل
اساسي قانون ډېر بهتر قانون ده، نو موږ غوړو کنه چې دا اساسي قانون په همدا شی دلته په افغانستان کې پلی شي، لکه څومره حقوق چې په افغانستان کې ښځو نرو ته ورکول کېږي په بل یو هیواد کې نه ورکول کېږي. اوس دغسې شوي دي چې دلته زورواکي قانون ته لږ خنډ جوړ شوي دي، خو مو د قضایا ارګانونه غوښتنه دادو چې باید دلته قانون یو شی پلی شي، نه زورواک او نه غاصب نه بل څوک نه بل څوک دې ته ونه ګوري.
د خوست د اصطلاف محکمې رئیس محمد افضل ملاخیل وایي موږ تر اوسه په حقوقي مبنا دا ستونزې سره نه یو مخامخ شوي چې اساسي قانون نیمګړی وښیي او یا په دې قانون کې کموالی یا زیاتوالی ته اړتیا پېښه شوې وي.
موږ تر اوسه داسې مشکل سره مواجه شوي نه یو په حقوقي مبنا باندې چې موږ احتیاج سودی ته سي ایجاب د تعدیل کې کمبود شته پکې، ایجاب د تعدیل کې زیادت ده پکې، بلکې د اجتماع ټول نوښتونه د ننني عصر سره په هر مبنا باندې پکې رانغښتل شوي دي، نو یو جامع قانون ورته په ننني عصر کې نسبت همسایه یا هم جوار ممالک ته موږ له هر لحاظ پکې غنی قانون بولو.
د ښه قانون د شتون سره یوځای د هغې پلي کېدل د ارزښت وړ دي. د خوست د اصطلاف څارنوالۍ رئیس محمد رحیم رامي وایي ځینې بیروني عوامل د دې لامل کېږي چې د اساسي قانون د بشپړې پلي کېدنې مخکې ستونزې پیدا کړي.
بیروني عوامل سبب د دې ګرځي چې عمده ستونزې اصلا بیروني عوامل دي. د قانون د تطبیق په برخه کې چې متاسفانه هغو ته لاسرسی بیا د یوې ادارې یا وظیفه د یوې ادارې نه بلکې مجموعه جوړیږي چې دوی ته باید لاسرسی وشي او په دې باندې عمل وشي.
په خوست کې د اساسي قانون د اونۍ د لمانځنه په پار یو تالار د اساسي قانون د تالار په نوم ونومول شو. یا تالار چې د 1500 کسانو د زایدو ظرفیت لري په تجهیز 2.5 میلیون افغانۍ لګښت شوی چې یوه برخه لګښت یې د حاجي شفیع په نوم یو خوستي ملي سوداګر ورکړی دی. خوست والی محمد حلیم فدایی وویل اساسي قانون یوه ملي وثیقه ده او د دې هیواد د ټولو ملیتونو د یووالي سمبول دی.
اساسي قانون په ذات کې یو ملي وثیقه ده او دا د ملتونو د یووالي سمبول ده او د دې مبنا هغه زمونږ اسلامیت، افغانیت او انسانیت، او د دغه مبنا پر خلاف چې هر څوک جنگیږي هغه د دې خاورې دښمن ده.
د دې غونډې ویناوالو ټینګار لره که چیرې په هیواد کې اساسي قانون په صحیح معنا پلی شي، نه یوازې د ټولو قشرونو او وګړو حقونه به خوندي شي، بلکې دا هیواد به هر اړخیز پرمختګ وکړي او تیرو حالاتو ته په کتو خلکو سره د بې ثباتۍ اندېښنه به بیخي له منځه ولاړه شي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، زه فریبا ظاهر خوشاله یم چې یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به بیا هم زموږ د هغو دوستانو پیغامونه په ګډه سره واورو چې د شهیدانو او معلولینو په چارو کې ستونزې لري، د خپل ماشونه غواړي او موږ ته پیغامونه رسولې دي. همدا پیغامونه مو د یو مسؤل سره شریک کړي دي. په همدې خبرونه کې به واورو، البته که وخت پاتې سو نور پیغامونه به هم خبره کړو. مخکې تر دې چې د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ویان ضیاءالحق فضلي سره مرکه واورئ، ستاسې هغه پیغامونه به په ګډه سره واورو چې تاسې موږ ته رسولئ.
سلیم الله سیار د کابل ولایت له چهار اسیاب ولسوالۍ قلیان لال کلي نه استاد مانیمایي به ما زه له حکومت نه خپل حق غواړم. زه فل اول لم د سیمایي به پیدا شوی یم، زه له حکومت نه دا غوښتنه کوم چې زما حق دې راکړي. زه خو کوم وایم چې راځم، زه خو په سترګو مانیمایي بم له تاسو نه دا هیله کوم چې زموږ تر مسؤولینو چارواکو او ان تر ولسمشر غني پورې ورور سوی ته وسلام.
السلام علیکم، شاهزاده نبینایم د کونړ ولایت څخه. دغه د کونړ ولایت د شهیدانو د معلولینو کومې کورنۍ چې وي لکه په 95 کال کې 2000 کسان او همدغه شان 96 کې 1300 کسان او په 99 کې 1400 کسان، دا د 3000 کسان د شهیدانو د معلولینو کورنۍ کوم کال کې د مارچ څخه پاتې شول. زه نه پوهېږم چې هر وزارت هر ریاست ته په خپل وخت سره معاش ورکول کېږي، نو موږ شهیدان او معلولین به ګناهګاران یو؟ آیا موږ به د خپل وطن په دفاع کې خپل اندامونه او شهادتونه به ورکړي. همدغه به زموږ ګناه موږ ته خلک او زموږ حکومت موږ ته ودروي. په یو ولایت کې 3000 کسان چې د یو ریاست نه د معاش نه پاتې کېږي، دا نه پوهېږم دا کو پجایا ورته ووایي او کو ستونزه ورته ووایي. دا ډېره غټه ستونزه موږ د کونړ ولایت.
السلام علیکم د ازادي راډیو ته. زه د لغمان ولایت نه غږېږم. زه یو ملول مهید یم او موږ د دولت نه غواړو چې د موږ د ماشینه حواله کړي. موږ اقتصاد ډېر غریب ده، اقتصاد هم خراب ده. وسلام و به احترام.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
د شیدانو مالینو په چارو کې د دولت وزارت ویان شغلې زیال حق فضلی خبرونه ته شرغلی. موږ به د خبرونه د جوړښت سره سم د هغه اوریدونکو چې موږ ته پیغامونه رسولي دي او هغه مالولین چې شکایت لري خپل ستونزې شریک کړي دي، موږ به تاسو ته درووو او بیا تاسو ته مطابق جواب راکړي. اول اوریدونکو به وورو چې له هلمند ولایت څخه موږ ته پیغام رسولي.
السلام علیکم، زه د هلمند څخه د سوالې څخه په تماس کې یم. زه په دوارو کې شوم ما یو یم زما دغه ایمو ارزور د آبادی رادیو څخه د چې زما ځخ د لوري مقامات کور ورسوي. زه په دوارو کې شوم ما یو یم نو د مشر غنی په زما ځای لږه چې دا زموږ مهاش د پر وخت راکول شي. موږ عیال په سیتی موږ څوک موږ چارات د ولسمشر غوې په خاطر مې ساحله ته چې په موږ سره وګرځي او موږ کارته او ژوند کې. او سلام په احترام
فضل صاحب، دا غوړیدون کې خدای لمن څخه د شکایت د ماش په اړه شکایت درلودې. البته او کندهار ولایت څخه هم ورته ستونزې لرو. موږ به یوې د بیلګې په ډول درووو بیا ورسته تاسو دواړو ته مشترک جواب ورکړي.
مهرباني
مننه.
السلام علیکم، د کندهار ولایت خبر کوم مې بینو دا زموږ आवाज مشران ته ورسی.
والله 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 والله